د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینا ده بې له دې چې څه وغواړي. هیڅ پټنډ نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې د سر سلطان لپاره به څه کوي. هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدل یو.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا حغی ما دا فوری نا پیدا ما بچے
پزر پانا کی بلند کیسا مور او لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شبیه چی بی ٹوپاک یہ گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپاک شریکوی
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خاخونا دا یو میو پا خا او دا بل خانده
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی پینزلسم سرود واوری
دا جواندون چخمی یو مخ زرگه تور ده ما دا جنگ پا باتو مننگا و گوره ما تنوم د خزه ما اخلا پر جبا زد خپل روح په توپان کې داسې گیریم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر یو دیرشمه د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوند دی. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په یو دیرشمه په استرالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1999 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د پښتو ژبې ولسی شاعر اروخاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پالا پښتون پالا او ریالست شاعر په توګه یادولی شو. سوچ د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر سوچ پښتو او پښتانه ژوند دی وي. ملنګ جان د دغه تلپاتو وطنی ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوند دی وي. یادې کې به او نمانځنه به کیږي. د رادیو مجلې نننې غنډه د اروخاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر اروخاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کو او پیل د اروخاد ملنګ جان په دغه بیتونو کو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره ز په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په بو به همتی لازم نه د زما لشان سره د وطن مینا میرو دلی د مور پښیدو اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګی مان سره د غیرت تورمی نیولې د پخپلو وګو د سربازۍ میدان لوړم تور لزان سره روح می پتن کې اسوده وی استقلال سره زما زوانی ډول کوي د پښتونواله سره اوس لا نوریه جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په وروستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له 300 مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازې په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وست ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي کای دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړی لري نه د چی لمنځو لاړ سي. مرتضی وردګن وراندړ او عبدالباری حمیدی ازادي رادیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته شاړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ده ورته کړي. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو جوړ سو مصارف یې وسو، اوس بیرته ګټ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورستر بلې خرابېږي، الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ترازی خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلي او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هر جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
د
دوی یو یې دغه دی یو مینار چې د تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ کاری لږ لري دی لمغ تاسو نه هغه 40 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متر لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظم معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. مدام راته جالب ده په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه نه وو، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی داسې ځای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغه سی میله ورته جوړ شي د ولایت اقتصادي ودې لپاره به دا کومک وکړي.
د دې ترڅنګ سی دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بل ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتوري په هغه پادشاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوی ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خی په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللی او غښتلی کولی شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړي.
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم، د مینا یعنی څه؟
مینا یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینا هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینا نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د یو شپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دارت دې مینې او تجسم سي. هر خواته مونږ او تاسو چې هر چیرته زو هر خواته اوو، مونږ کولای شو چې دې مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو، ځکه نو ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونه عارف ته ربازار ترس میگی د یو ډیر جالب تعریف را نکړه. دې دی وای مینا دې مینې ورکړه. مینه دی مینه ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شا ډېر کسان وایي ضرور ده باندې خو زم پوهېږم دا خبره خو ما هم کولی شوه، ته خجالت نه باسې. دا دا ما ویل ته به خدا څه زوروره خبره وکړي، خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنی قد دوم را ساده ده گوری نراسه دی هسته چختم ده ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب ته دی کم یالتیا دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات و سری ورک دا پوهی ورک چالتیا لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی پا خدای بسیمش گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی چه سوو غرگه هیچ چا پتنده ندی نوشتا چه تا مجبوره چه دی مینه دی ستر سلطان لپاره بچه کبی هیچ ندی بیره ولی زکا منگا تا دوم را زدی را کرده ده دی منگا فردیت دوم را زلو ولی ده او دی منگا فردیت تا دون ارزخت وار کرده ده چه نه منگا باید خپل دغی ویخی تا ورشیگو چه منگا باید مینه وکو زکا زه دی مینه یه جوانده چلیم نو دغه چلی باید چه ووی پا دغه چلی که باید چه شیخ کلا ولی دلسی لدغه چلی نه باید دی کومه دی ساز علی نغمه پورتشی پرتل مینه نه بل هیچ که نشته زکا دا چه زه وایم چه مینه یعنی دی مینه ورکم
ما سر پختنه دلت داده استاده چه مینه او هنر دلوی ترمنز اړیکه څنګه قائمی دهش
گوری هنر تاریپوب سی بیا نگر خودی هنر لپاره یا پو هنری اثر که هر چوک چه یو سلطوی اغدا دیچ تازواله یه تازوالی خلق یه تازوالی پنزول پرا تلمینی نهیچی کار نسی کرده یه وکو چانه پیغله چه شایدم علب و بای نویزده فقط جبه دی معویره جبه ازداده طول عمرم دی اوخ پشا یا دی بوخ پشه یا پی دی وره پرامو پشه پا تکی ترسوه خواه چه چه دی لنده پا نامو منگه ترپلی خیدی دی دنیا اکادومیک شاعران مثال نشورانده کوله او دی دا کم انرژی ده چه پا دی لنده و اوخ تله تا پرا تلمینه نبل هیچ چه نه مینا دی تخلیق لپاره خام ماده ده مینا هر چوک لاری که شمس مولانا نوی پیدا کرده شاید شمس با پت پاتی و خو که مولانا شمس ندرلو دلی مولانا با یو مدرسو مدرس پاتی و پزرها و شاگردان با درلو دل او نور با حس نو خو حق مرک حق ذهنی و جسمی مرک چه مولانا دی شانس پا پیدا کولو سر تجربه که دته دست جوند ورک چه مولانا لزر و کلو روستا هم لزرها و کلو روستا با هم دیو جوندی متن پا توگه دیو جوندی شعر پا توگه دی شعر دی عشق دی تازه چه غی پا توگه لسل کیگی
استاد چنگه کولیشو چه پا دست یوی طولنه که چلتا مینی تا پا بده کتل کیگی او مینه حت داد مینی کلیمم خلق دیر پا شوندو نراو دی پا داغ شانتولنه که خپل مینه پا ادبیاتو که راخ کارا کو او دوم رلوی جرعتو کو آیا سنزمنه بنوی؟
دیده لپارا چه هر وگری تا دا ساده سی و آسانه سی چه داغ دودیز شرم چه دیوی دودیز یعنانی پا شکل ده تا پاته ده او دای هم مجبور ده چه بل نسل تا دا امانات ولیگ دیم یه بخاطر چلی دغه سره آسانه حساب تصفیه که هغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي تی باید ولې ونه کړي زه له دغې ودانۍ د باندې وسم د نسترن ګلانو یو ګل بوټه ده دلته یو ګل ده په دې باندې یو مچۍ ناست زه دې ته په خواږه نظر ګورم ما د دنیا کوم ځای ورانه کړه زه د شپې څوارلسمې سپوږمۍ ته راووځم په یو نوي نظر ورته
یعنې دا د مینې پولې باید تعریف شي
دغه په دې کې څه تاوان وسه ستون وایم دا ده چې انسان باید ومني هغه څه چې د زړه غواړي ویې وایي اظهار یې کړه په هغه کې د هېڅ شرم نه کوي د مینې ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید دغې قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د دیوانه ډی ټینګار کوم او مینا اکاډمي په واسطه کې ډیر د خبر راځي چې مینا وکړي چې مینا ترلاسه کړي.
ډیر مننه. خیر ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره دغه په هنري حلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا حغے ما دا فورے نا پیدائے ما بچے زدہ ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
او پیاؤں دو زخی ما پیاؤں دو زخی.
علی بابا خان تاسی دیو ځوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازو کو اورېدونکو باندې ځان ومنلو. د دراز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کېږي او فن سره فکر یوځای شي نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علي بابا خان سندرغاړي سری سری یو لوړ فکر لري. ها فکر د چا فکر دی؟ د بادشاہ خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون دی او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز روچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ. واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خام خداسي سکوي چې هغه چانی وی کړي. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم. نو هم دغه فکر ما چې یاره زدین زه تنگ شوم نا خلق به تاسو نه تنگي. چې زه سو فالو کوم علي عظمت یو لوی راک آرټیسټ. هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زه په سنگه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیر لارې دي. لکه صوفي بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسٹری کې چا هم نه وکړي. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و. خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي.
علی بابا خان ستاسی نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسی د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2011 کې تاسی سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسی سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي او تاسی خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړه کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې پیټر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2011 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرڅ کړو مدا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ و بل تر لخت زما د خوخي ټوپک ما سره به مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی. نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت حوره ده او حوره ده او بس لاس ته ژوند ده او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلګ ډېر کار وکړم. زما سټ اپ دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کېږي، خرچې کېږي، خو بس سلګ ډېر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم به نه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي. د پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا د هر پښتون ده. نو بس به ته یې پوه شه او کار یې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسې احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډېر عالي دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دغه راته ووایي چې تاسې د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړې ده او اوس مو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رنگختی او ورسره ورسره دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخت ور کړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دی څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزونو د پاره به خامخا ته منډه تړله هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې هم پیدا کې. مشکله شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډېره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقۍ ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقۍ یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده، خو زندگی به هم تیری، نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که یو انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق پرې پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړې دي چې اوس ماته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیز دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی.
آدم اخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم، دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګې ګرځم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه یې خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورېد خپله ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي، پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی چې بې ټوپکه یې گزاره نه کیږي. دوی په خپله خادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتې او سیلی وکیښ. ځواب را کړ: ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نور قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره، اوس دې ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډېر خلک راټول شوي وو. د ډول درازه پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل: زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه: چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل: تا خو ویل چې راسره اوسېږې به، ما به له خطرونو ساتي. پرښتې وویل: هو، ویلی مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نشم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نشم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور یې والوته. ما ورپسې چیغه کړه: ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. ویې ویل: مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتې وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوه وه، زموږ په ځمکه یې دعوه کړې وه. درې ایمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درې ایمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم. د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل: دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل: ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل: خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل: که دې پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل: دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل: څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل: ښه نو، ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل: که غیرت لرې خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. وای وای، آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل: وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل. په چا باندې مې بم واچاوه، نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تنده یې تریو وو، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې وو، زړه شوې وه، لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو، اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل: څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورینې میرمنې مخ او تندی هم د پرختی په شان ګونځي وو. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرختی وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به مې ونازوي. ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرخته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې. د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګله نه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ کې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانوي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ته په هانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلامه یې د هغه او نور دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده لخوا ورزیات شوي دي، او په دې به پخپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي. د دې نه پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاري چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دې فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلېدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کې خدا، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رسخت شوم او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1098 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یو بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خوګوریدونکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یو نمونه. دا وحدت مثال وبو کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وبو کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنګ په څو نام ده. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، د یو میوه پخا او د بل خام ده، د یو میوه پخا او د بل خام ده. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوښیاره او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
پپا خدا د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنز شور دی. زرینه لا حڅوی اتل جګړی ته چې خپل ګرز سره پیلان او تقیامت شي، چې ساتون کې ساکستان کې د لوی بند شي، خیل خانو سره ملګری د هیرمن شي. خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشاله. عجیبه ده هغه تیر هوډی مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړې چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی. په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی، یو خکلی د ژوند دوری ته بولی، خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته، پټ شي پرک شي کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسی، پلک قهر ملکی ته داسې وایی، حمل رزم حمل بزم نور ستومانیم، د غمونو او دردونو یو جهانیم. ل انسان د وفا تمه می نشته، ل ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سراشی، زما سمن به در خپل زایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زان تا پریگ ده، تردی دیر با سڑی توب رانه و نشی، تردی دیر با سڑی توب رانه و نشی. حسی نکم لیوان توب را چخوشی. خوزارین خپل زخمی خکار تا نگده شوا، پا مکیز ادای داس ورته وویل، نمستا سمن پا کار ده نساتون کی، زه یوازی و امراغلی زم یوازی. زما و رستی خبر و آور پهلوانه، اردوان ده را روان خپل مکانه. پا تیپسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زموک چارگری هر چار تا پا زیر دی. بلا میاشت که چسپوگمی ده چوار لسم شی، ده فراح پولو تا دوی را نگدی کیگی. موگ مخه تفرا دخته که نیسو، زموگ جگره بلا هم دی زای پیلیگی. پیل افگنه قهلوانه چه تراشه، لخپل گرس سر بطندر او بریخناشه. تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی، دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدرشی. دی هیرمن رنی چپی با تپی وایی، خکول پیغلی ده ساکان و بتاستایی. بلا میاشت چه سوار لسم سپوگمیشی برا، زب دخت د فراکیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم ستا بلارا پخواگو سترگو چارم د ساکی پرتم لاتر تا د بلما ستا وجود که د ساکی اتل وینا را ولی د خامخا د هیرمن مینا اوس نزم تا پا خدای سپارم گرانا پهلوانا د ساکان قهرمان.